سلامونه او ستوري مسی تاسو مشال ریډیو ری د خبري غړي دا او زه عبد الحی کاکړ مکوربایم وخت د ماشام شپږ بجې سوی په دې غړي کې به درته د خبر د پاکستان تحریک انصاف لخوا د پښتونخوا د پارټي مشر محمد خان څخه په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر په توګه نومولو په اړه رپورټ درکو دارنګه په جنوبي وزیرستان کې د ډرون برید د پاکستان د کروندګرو حال او دارنګه د وزیر اعلی د کابینې د نه ټاکلو د اړه یو شننه هم لرو خو دا هر څه وروستي په فایل کې خبرونه سرټ کې پاکستان تحریک انصاف د پښتونخوا ملي اون پارټي مشر محمد خان څخه د خپل ګوند لخوا په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر په توګه نومولی دی. هند ویلي په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړی دی. پر یوکرین د روسیې په هوایي بریدونو کې د دوو ماشومان په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي. اوس هم د خبرونو تفصیل. پاکستان تحریک انصاف د پښتونخوا ملي پارټي مشر محمد خان څخه د خپل ګوند لخوا په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر په توګه نومولی دی. دا اعلان د دوی پروند په اسلام آباد کې د خبري کانفرنس پر مهال د پی ټی آی مخکشانو اسد قیصر، شهرام ترکی، ملک عامر ډوګر او پرنس نواز علي خان وکړ. اسد قیصر حکومت ته په اشاره وویل چې هیله لري د جمهوري د غیر جمهوري خندونو للارې به د اپوزیشن چوکۍ خالي نه پرېږدي. ملک عامر ډوګر خبري کانفرنس ته وویل چې د محمد خان اڅکزي د اپوزیشن د کاندید په توګه د نومولو لپاره د قومي اسمبلی د و او غړو لاسلیکونه اخیستي دي. اسد قیصر وویل چې د قومي اسمبلی د اپوزیشن چوکۍ د پخواني اپوزیشن مشر عمر ایوب خان د نااهله کېدو وروسته خالي شوې ده. په اسلام آباد کې ترګریزه د عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون د نیولو امر کړی دی. د ترګریزه د عدالت قاضي تنویر عباس سپرا د امر پروند عدالت ته د منظور پښتون د نه حاضرېدو له امله کړی دی. پی ټی ایم د 2023 کال د اګست پر 13 اسلام آباد ته چیرمه تر نور سیمه کې احتجاجي لاریون کړی وو. د پی ټی ایم په وینا هغه لاریون د ترګری جبري لادرکۍ او په پوځي عدالتونو کې د ولسي وګړو د مقدمو پر ضد شوی وو. حکومت تر هغه لاریون وروسته د پی ټی ایم د مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې او د هغه زنګ یو مش شمیر مخکشانې په ناقانونه توګه د خلکو د راغونډولو د ریاست پر ضد د وینا کولو په تور ونیول. خو پی ټی ایم هغه تورونه رد کړي ول. د منصور پښتین پر ضد هم د ترنور په تاڼه کې مقدمه درج شوې وه چې په هغه کې د ترګري ضد قانوني ماده هم شامل وي. په سوات کې پولیسو د یوې ښځې د ناموس په نوم د وژنې په تور یو کس نیولی دی. پولیس وایي د دې ضلې د میادم ډمټ په سیمه کې د اکتوبر پر 19 یوه ښځه وژل شوې وه چې وروسته یې د وژنې تور د هغې پر خاوند او لیور پورې سو. د فتح پور تانې مشر ایاز خان نن مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې د کریم په نوم یو کس چې د په خبره په دې نږدې ورځو کې له سعودي عربه وروستن شوی له خپل ورور سره په ګډه خپله میرمن د شک پر اساس وژله. د دې په وینا د وژنې په تور د وژل شوې ښځې لیور نیولی د خاون لټونې روان دي. پولیس په مقدمه کې د ناموس په نوم وژنه یاد کړي. په سواد کې د شوزو د حکومت لپاره د فعال غیر حکومتي سازمان اویکننګ مشر عرفان حسین بابک نن مشالې ډو ته وویل چې په سواد کې په روان کال کې تر دې دمه 9 شزي وژل شوی چې په کې 14 د ناموس په نوم قتل شوی دي. هند ویلي په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچې ته لوړوي. د دغه هیوا د بارنی چار وزارت د اکتوبر په 28مه پر خپل ویبپاڼه په یو اعلامیه کې ویلي چې د اقدامې په افغانستان کې د طالبانو د بارنی چار د وزیر امیر خان متکی د هند وروستي سفر په لړ کې له اعلان شوې پریکړې سره سم کړی او په کابل کې د هند تخنیکی ماموریت حیثیت په سمدستي توګه سفارت لوړ کړی دی. بیان زیاتوي چې دا پریکړه د هند هوډ څرګندوي چې دوه اړخیزه ګټو په ټولو برخو کې له افغان لوري سره خپلې اړیکې ژورې کړي. هند د 2020 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته تر رسیدو وروسته په کابل کې خپل سفارت تړلی وو. وروسته د هند د 2022 کال په جون کې د بشري مرستو د څار لپاره د یو تخنیکی ډلې په استولو سره په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت پیل کړی وو. او وروسته خبر دا چې پر یوکرین د روس په هوایي برید کې د دوه ماشومان په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن سهار وختي سوي د برید د بریدونه ناوړه بللي او ویلي دي د پلازمینې په ګډون پر لږ تر لږه لسو سیمو کې د بریدونو د انرژي او ملکي تاسیساتو ته زیان رسولی. زلنسکي خپله ایکس پاڼه لیکلي یو بله شپه دا ثابتوي چې روس له جګړې څخه د وتلو لپاره کافي فشار نه احساسوي. نوموړي دغه څرګندونې سویډن ته تر سفر د مخه وکړې چېرته چې دواړه هیوادونه به خپل درمنځ د دفاعي کاروی پاړه خبري وکړي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو اوري. او اوس هم د ریپورتونو برخه ترازو او په سر کې هم زو اسلام آباد ته لکه څنګه چې په خبرون کې وویل په پاکستان کې تحریک انصاف دا اعلان کړی دی چې دوی د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمد خان اڅکزی په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر په توګه نووی. دا اعلان دوی پرون په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس پر مهال کړی دی. د اپوزیشن چوکۍ د پخوانی اپوزیشن مشر عمر ایوب خان سه تحریک انصاف په مخکښان کې د نااهله کېدو وروسته خالی سوې ده. دا وخت تر سره له اسلام آباد د مشالیرو خبریال طاهر خان را سره دی. طاهر خان صاحب تاسو تر کله وایم کده دې لږ نور تفصیل راکړي. مننه.
سلام تاسو ته تاسو قدرمن اوریدونکو ته 13 ورځ د څنګه تاسو ذکر مو کړ د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د قومي اسمبلی کې مشران وو د د اسمبلی غړیو هغه یو رسمن باضابطه یو درخواست هغه د اسمبلی چې کوم دفتر دی هلته داخل کړی دی او په هغه کې دوی دا وړاندیز کړی دی چې محمود خان اڅکزی د پښتونخوا ملي عوامي نېشنل پارټۍ د هغه د مشر د حزب اختلاف یا په ملي اسمبلی کې قومي اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر په حیث باندې دوی هغه نومول دي نامزد کړی دی او باید چې هغه وټاکل شي. او دغه چې کوم تاسو د خبري ناس ذکر وکړ دغه درخواست ورکول وروسته بیا د پی ټی آی چې کوم مشرانو په هغه کې اسد قیصر پخوانی خپل د قومي اسمبلی سپیکر هم پاتې شوی دی نور مشرانو هغه تفصيلات دا ورکړه چې محمود خان اڅکزی د کوم درخواست دی ورکړې دی په هغه باندې د قومي اسمبلی سلور او یا غړو ممبرانو هغه دستخط کړی هم دی او بیا د محمود خان اڅکزی په اړه باندې وویل چې هغه د جمهوریت لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي هغه یو مشر سیاستدان دی او دینه وړاندې دی د پاکستان تحریک انصاف بنسټ خیدونکې عمران خان د محمود خان اڅکزی د اپوزیشن د مشر په حیث باندې د نامزد کول هغه د عمران خان لخوا ویل شوی او بیا پی ټی یو دا بدل ته مختصر یو څو سکند کې بل مویم چې محمود خان اڅکزی زکه نومول شوی دی د اپوزیشن د مشر په حیث چې مخکینه چې کوم اپوزیشن مشر وو عمر ایوب خان هغه د پاکستان تحریک انصاف او هغه بیا نه هل شوی د یو عدالت لخوا غیتاول د بند سزا ورول شوی و د فیصل آباد کې د پنجاب نور مشرانو ته هم نو دی بیا د انتخاباتو چې کوم کمیشن وو دا غی لخوا دی بیا په اگست کې دی نه هل شو او د سیټ خالی شو نو دا غی خالی سیټ باندې اوس په مخ پنځک ځای هغه داخل شوی دی.
مننه طاهر خان صاحب تاسو د پاکستان په سیاست نظر ساتي او د ټول څه مولې دلی دی د محمود خان اڅکزی خباول وار وی کچرته داسې وسی ته پوزیشن لیډر سی نو د خپل د حکومت د پاره یا د انتخاب څومره د چیلنجون کې دی د حکومت د پاره خپل د تریکین صاحب څومره په ګټه دی.
دا خبره مهم نه سو پښتنه ځکه مهم ده چې حکومت د پاره به دا ضرور یو یو چیلنج وکوي ماته یادېږي پرون خو دی رسمن دا داخل کو چې مخ کې د عمران خان لخوا په اول ځل باندې خبره راغله و نو بیا د حکومت ځنې وزیرانو بیا نن سبا خو پاکستان کې صحافیان جرنالستان هم پارټیانو ته نږدې شوي دي نو بیا د محمود خان اڅکزی خلاف یو کمپاین چلیده او خلک بیا پاکستان کې پوهیږي چې دغه رنګ یو کمپاین دی او مشر خلاف کیږي نو دا هغه تر شا بیا لکه څوک دی هغه سیاسي اهداف هم وي نو د حکومت لپاره چیلنج ځکه دی چې محمود خان اڅکزی یو رول دی بیا ګوره د اهمیت دام دی چې هغه د بلوچستان دی نو داسې مشران بیا کم په داسې لوی چوکو باندې پاتې شوی دي نو حکومت لپاره چیلنج دی بلکې د محمود خان اڅکزی هغه دریز او موقف بیا پاکستان کې د سیاست کې د مداخله په اړه باندې هغه بار بار ذکر کیږي دا یو حیثیت دی او زما خیال عمران خان په دې باندې زما نظرداري دا فیصله به ځکه کړي چې هغه محمود خان اڅکزی هر وخت لکه د عمران خان ذکر کړی دی او تاسو ته به یاد وي د مختصر به ذکر وکم چې کوم پاکستان کې دا وخت یو تحریک تحفظ آئینی پاکستان په نوم باندې یو ائتلاف دی یو اتحاد دی د اپوزیشن د ډرو دا هغه مشر هم محمود خان اڅکزی دی چې په هغه کې خپل تحریک انصاف دی چې هغه لویه پارټي ده نور هم پکې پارټیان شته نو زما خیال چې دا فیصله په دغه بنیاد باندې شوې ده دغه د جمهوریت په اړه نه دا پی ټی آی سره هغه نږدې په سخت مشکل وخت کې سره وتل
صحیح ډیر مننه طاهر خان صاحب تاسو په دې اړه باندې تفصیل راکړي خوشاله اوسه شو وخت اوریدونکو په روانه غړي کې د ځینو نور ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه هم درته لرو. سوداګر وایي چې د پاکستاني یو طالب ځوکونو ترمنز تر نشته وروسته د دواړو هیوادونو درمنز لارې تړ کېدو تاواني کړي دي.
نقصان چې کوم دی چې کوم شوی دی هغه خو واپس کېدی نه شي. منډیانې دې وخت کې چې کوم دي د لار بندې د لاسه ډېرې زیاتې بحران سره مخ دي.
هلته د انګورا ډې لارې هم خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي. پاکستان کروندګر وایي که حکومت ورته د غنمو ښه قیمت ور نه کړي نو شایي هلته سش کال دوی غنم ونه کړي.
خو د بده مرغه د غنمو ریټونه دومره زیات کم شوي دي. زمیندار د غنمو د کر کلي نه روان دي سبزیانو سایډ ته روان دي چې یاره الټه موږ په خساره کې.
نور رپورټونه هم ستاسو مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوریا اوسم جو یو بل رپورټ ته. د پاکستان افغانستان د سوداګرو ګاډي اتحادي یو مشر او د ځینو ډرایورانو مشال ریډیو ته ویلي چې د تورخم او نورو لارو تړل کېدو له وجې له لوی اقتصادي تاوان سره مخامخ شوي دي. د اکتوبر پر یولسمه نیټه شپې مهال د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې طالبان د حکومت د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله د تورخم دروازه او نورې لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې. په تورخم کې د پاکستان کسټم یو چارواکي چې د نوم نه خبرولو په شرط مشال ډېر ټول چې تر اوسه ورته د تورخم دروازې خلاصېدو پاک له امر نه دی ورکړل شوی. هلته لا هم د کسټم امیګریشن دفترونه تړلې پراته دي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
د پاکستان او افغانستان د تجارت او صنعتونو ګډې خونې یو مشر شاهد حسین مشال ریډیو ته وویل چې د تورخم دروازې په شمول د یو شمیر نورو سرحدونو بندېدو سره په دواړخیز تجارت باندې ډېر اثر پرېوتلی.
نو په دې کې د ټول سرحدات او تجارت بند شوی دی، متاثر شوی نه دی، بلکې بیخي په ټپه ولاړ دی او رابطې د پاکستانی او د افغاني تاجر په منځ کې کته شوی دی. دغه چې کومه اوس موجود شخړه راغله د دین بعد جنگ بندي شو کر الحمدلله وشوه. نقصان چې کوم دی چې کوم شوی دی هغه خو واپس کېدی نه شي. منډیانې دې وخت کې چې کوم دي د دې پیښې د لاسه د لار بندې د لاسه ډېرې زیاتې بحران سره مخ دي، تاجران هم بحران سره مخ دي. خواهشمند یو چې که هر څه مذاکرات وي دواړو حکومتونو نه خواهش هم دی چې دا زر تر زره پای تکمیل ته ورسوي.
افغانستان ته مال وړونکي په لسګونه ګاډي د خیبر درې په لار باندې له تیرو خوښه دولس ورځو راهیسې ایسار پاتې دي او ډرایوران وایي چې یو لړ مشکلاتو سره مخ دي.
امیر الله ولا چې مشکل خو ډیر زیات جوړ کړی دی چې کال کې داسې ووایه چې پنځه شپږ ځلې دا غلطه راځي. ګاډي والی هم ډېر پریشانه کړي، هر یو ګاډي باندې لاکي یو نیم لک دوه لکه روپۍ کشتونه په داسې نور کور هغه چې وګوري نور ګاډي هواري څه وګوري نو ګاډي والا ولا ډېر زیات پریشانه دي. بس ته مونږ ونه ګټو وینو ځلته به څه وخوري خاورې به وخوري. کو بس غواړو دا چې دا کوم مشکلات خپل منځ کې سری خبرو لارې د خپل مشکلات سره حل کړه او باید چې مسافرو باره دا ګټ خلاص کړه.
نوم احمد شاه دې سیمټم را بار کړی دی کابل ته، نه د مانزه زشته نه د اوداسه زشته دی. هغه دې سامان راوړم د لواړګی نه راوړو ډیر لري په سیزو او دلته یو جمعه دې سار کې کیو بنئ. بس مونږ غواړو چې مونږ له دروازه خلاص کړو. بس کال کې دوه درې پیری خامخا بنديږي د لارې. اوس خو دلته جنگ هم نه دی شوی، په نورو بارډرو شوی دی خو بند کړی ورسدام دی.
د اکتوبر په یولسمه نیټه باندې د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په لږ تر لږه پنځو سرحدي پولو باندې سختې نښتې شوې چې په نتیجه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. د دغو نښتو نه پس د اکتوبر په دولسمه نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په شمول ټولې سرحدي لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی او دواړخیز تجارت پرې ځنډېدلی. د اکتوبر په پنځلسمه نیټه د پاکستان حکومت او د طالبانو حکومت ترمنځ اته څلوېښت ساعته پورې اوربند اعلان شو او بیا نور هم وغځېده او په قطر کې د سولې د مذاکراتو نه پس هم په نور اوربند سره متفق شول. همدارنګ دواړو هیوادونو واکمنو ترمنځ به یو وار بیا د اکتوبر په پنځه نیټه سره په استنبول کې د سولې خبرې کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو اوري او اوس یو بل ریپورت ترازو او غو ریپورت د غلام غوس ریپورت به ورسته اورو خو اول بلار شو دی بل ریپورت ته د خلګو لکه څنګه تاسو واوریدل د پاکستان افغانستان ترمنز د ترنګلتی اورسته پاک افغان پوله باندې د دواړو واتون ترمنز تجارت تړ سوي دي د شمالي وزارت سوداګر او د منډیو مشران وای چې مالونه خراب سوي دي او لوی تاوان ورته رسیدل دي دوی غشتنه کوي چې لارې د پرانستسي څو تجارت عادي حالت تستونسي او سوداګر د تاوانونو بچسي د مشالي خبردار عمر وزیر د شمالي وزیرستان او بونو سوداګر مشران سره خبري کړي راځي ورته وښ
حاجی عبداللہ خان د غلام خان بارڈر د تاجرونه د اتحادیه مشر په هیڅ بند خبره کوم د کیما د افغانستان د پاکستان پلمان شه چې د کیم بارڈر بند شوی دي د تاجرونه ډیر غټ نقصان وشو کروڑې پر بیري په نقصان د تاجرونه وشو او د ملک معاشات ته نقصان ورسېدو همیږه دوه سره ملک نه دا غشتنه کی چې د بارڈر د زر نظر کولاو شي تجارت چالو شي تجارت چې کیم دا دادا د سره نه بندېږي سره وس خو مایدا شوی دو مهرباني دا وشي دا سبزی پروټ دا بالکل نه را په ختمه دو دي سپایر کېږي تجارت ته پورا دا بارډر غون کولاو شي چې سمره د افغانستان پاکستان بارډر دي چې دا غون کولاو شي او مهرباني دا وکړو دوا سره ملکینه دی دا خپل مان شه خپل کې سره سره رغه کو سره جوړ دا بارډر دا کولاو شي دا کی مالات چې خراب کوي دا دواړه اسلامي برادر ممالک دي او دغه په مانشه چې دا کی مالات خراب وي میرا غلام خان بارڈر بند بنی تجربہ ډیر تکلیف تا او ډیر نقصان نه مې وکړلو او عوامه ته ډیر تکلیف تا ځکه چې د 500 روپیا ټماټر چې دی ا دی 400-500 روپیا خپل نو حال ساده مهنګای نه ډیر تنگ دا او دا چې دا کنه دا مهنګای چې دا داسه مهنګای دو چې دا د برداشت نه دو نو میرا دا زه اٹھم چې دواره مکه حکومت نه دا مطالبه کوي چې دا غلام خان بارډر چې دا دا نزدیکترین بارډر دا نو زر نظر دا خلوت شي حکومت ذات خان چیئرمین هو نیو سبزی منډي او د منډي دي طرف نه حکومت ته دا مطالبه کوم
مونږ کمر زمان دای او د وزیرستان د سبزی د میوې د یونین جنرل سیکریټری چونکه دا غالو 13 لاس نه لاس روزه نه بدر باندې او پدا باندې ګاډي ویلوډ دي د سبزی د میوې چې ډیر خراب پښول بشه او مزید لاګیا دي خرابېږي او مذاکرات وشول کامیاب شول نو پچار دو چې دا بدر او خزر نظر خلوشي ویل چې ډیر زیات نقصان لاګیا دی شوای غدا او اونډه نیر کیږي نو موږ دواړه حکومتي ته درخواست کی چې بدر خزر نظر خلوشي
تاسو مشال ریډیو اوري بلخوا بیا نن په پېښور پرس کلب کې د قبایلی سمو د فاټا لوی جرګې په نوم مشرانو یو خبري کانفرنس کړی دی په دې خبري کانفرنس کې دوی هم دغه مسله راپورته کړي چې د لارو تړل کېدو له وجې خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي دوی په دې خبري کانفرنس کې غوښتنه کړې ده چې د تورخم دروازه دې سمدستي خلاص شي غلام غوث د پرس کانفرنس ورغلی او دا ریپورت را لښو دی
پیښور پریس کلب کې د اکتوبر په 28مه په یو هنګامي خبري کانفرنس کې د فاټا د لوی جرګې په نوم د قبایلی مشرانو تنظیم په سمدستي توګه د تورخم د دروازې د پرانستلو غوښتنه وکړه. د فاټا د لوی جرګې کوارډینیټر فضل کریم اپریدی په خبري کانفرنس کې وویل چې د تورخم دروازې د بندولو په وجه دواړو خواو ته لوی شمیر قبایلی ولس او سوداګرو ته مالی تاوانونه رسیدلي دي.
اوس هغه طرف نه مارک سټاپ شوی دی د دغدې چې کم کسان کم بیپاریانو کم ارتیانو نو دوی آلتا آغا خشتی و باغونا دا میواجاتو چا میواجات آلتا خراب شورد نو دا خلق دم دیر لوی تکلی و ما تا بار بار آلن و ما تا جی تا سوکا نو ما وی چی ما خلاس که داری چی دا خپل آواز با حکمرانو تا ورسو که میرا بانیو کئی دا بارڈر کولاو کئی دا بارڈر سا دیر و خلق و رزق ان خطر ہے تو تقریباً د پینزو زرو نواله تل سو زرو پوره مختلف بچی لگ برونا لگ بیا غټ دا پر روزگار باندې وو.
فضل کریم اپریدی زیاته کړه چې له افغانستان او پاکستان ته د علاج لپاره راتلونکو ناروغان هم د کړهونو سره مخ دي.
چې ډېر مجبور خلک د تورخام نه اخوا په انتظار دي بیمار دي ډاکټرانو ته یې اپوینټمنټ شو اچاج سرجری وا چا اپریشنونه وو څوک نور بیماران وو نو هغه غریبانو داسې ما یو هغه انټرویو کته هغه یو کس چې پیسې م راسره خلاصې شوې.
د فاټا د لوی جرګې مشر بسم الله خان قبایلی په خبری کانفرنس کې وویل چې په تورخم د تګ راتګ د بندولو سره دواړو خواو ته لوی شمیر مزدورکار خلک هم ډیر متاثر شوي دي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان سره ټولې تجارتي لارې دي زر پرانستلی شي.
او مونږ شکر بداو بسو چې په دوحه کې زنه ماده مونږ د وړو ملکونو ومنځ کې معاهده وشوه او د کشیدګي ختمه شوې ده. نو چې ختمه شوې نو مونږ دا یو چې اوس داسې د بارډر د بندولو اسې هغه سرګن جواز هم نشته دی. مونږ په دا تاسو په ذریعه باندې د حکومت پاکستان ته دا اپیل کوو چې بس ته باقي څه نه ماده بارډر چې دی تورخم بارډر دم کو لوکا وسرا وسرا دا نور بارڈر دی کا غلام خان دے او کا خرلا چے دا او کا انگورا دا او کا چمن دے ټول بارڈر کو لوکا او بس دوا برادر ملکون دی همسایا ملکون دی.
په خبری کانفرنس کې دوی له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې په سمدستي توګه دی تورخم دروازه پرانستل شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ دی تجارتی اړیکی بحالی کړي شي.
هم له دې سره یو تړلې بله موضوع ده، هغه دا د یو شمېر افغانان چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مځکنیو لارو د بندښت له وجې د کابل او اسلام آباد ترمنځ هوایي سفر کړی د ټکټونو د بایو له لوړې شکایت کوي. دوی د مشال اوډیو افغان څانګې ازادي روډیو ته ویلي چې د کابل اسلام آباد ترمنځ په وروستیو کې د ټکټونو بیې $1500 ته پورته شوي چې دوی یې د ورکړې توان نه لري. یو شمېر سیاحتي شرکتونه هم دغه ستونزه تاییدوي، وایي د مځکنیو لارو د بندښت له امله د ټکټونو بیې دوه چنده زیاتې شوي دي. پدېړه رپورت اور
شکدا سیاحتي قیمته ته تیار تقریبا با
د پلازمینه کابل او سیدون کې علي وایي له پاکستان سره د ځمکنۍ ولارو د بندیدلو لامل نه دی توانېدل چې په لوړه بیا د لوټکې ټیکټ واخلي او خپل ناروغه مېرمن تر پاکستان ورسوي. نو موري سي شمه د اکتوبر 20مه ازادي راډیو ته ویل چې هوایي شرکتونو د کابل اسلام آباد ترمنځ د لوټکو د ټیکټونو بیې لوړې کړې او د کار حالت تلونکو کسان له سخت ستونزو سره مخ کړي دي.
چنبر په پاکستان زبد مریضي کې
څو ځل پاکستان ته له ناروغ سره لاړم، خو په اخر ځل یې موږ ته د درې میاشتو درمل راکړل او وی ویل چې کله دا درمل خلاص شول بیا راشي. اوس یې درمل خلاص دي، خو له بده مرغه چې لارې تړل شوي دي. سپین بولدک او تورخم لا هم بند دي. له بل خوا د حواله لارې د الوتکو ټکټونو بیې ډېرې لوړې شوي دي. د کابل اسلام آباد ترمنځ د یو ټکټ بیه له $1500 ته رسیدلې چې له بده مرغه موږ یې توانایي نه لرو.
په اسلام آباد کې میشت روحلان ساری ازادي راډیو ته وویل چې یو گاونډي په پاکستان کې لدې ستونزې سره مخ دی.
یو گاونډي دی د پنځشنبه په ورځ کابل ته پرواز لګي. دوی د یو کس لپاره د الوتکې ټکټ په $280 واخیستل چې د دوه کسانو $1500 شول. لارې د ګردو ناروغي لرله او دلته عملیات شو. که دوی پیسې درلودی نو له هغې اړخه به یې هم خپل ناروغ د الوتکې لارې راوستی وای، خو دوی د اقتصادي ستونزو له امله د تورخم لارې راوستی وو.
په همدې حال کې په افغانستان کې د سیاحتي شرکتونو یو شمېر مسؤلین هم تاییدوي او وایي چې د ځمکنیو لارو په تړل کېدو د الوتکو د ټکټونو بیې لوړې شوې دي. د یو سیاحتي شرکت مسؤول محمد ندیم خیرخوا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قبل از بسته شدن مرز تورخم
د تورخم د لارې له تړل کېدو مخکې د کابل اسلام آباد یو طرفه ټکټ بیا له $1500 to $1500 ترمنځ کو له هغې وروسته چې لاره تړل شوې ورځ تر بلې د ټکټونو بیې لوړې شوې دي. اوس د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټکټ بیا $1500 ده، له هغې اړخه هم بیې لوړې شوې دي. دا د هغه کسانو لپاره چې ناروغان لري یا د بل کار لپاره پاکستان ته ځي ډېره ستونزمنه ده.
هزینه خیلی اضافی شده.
په افغانستان کې د کامیر هوایي خصوصي شرکت چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او دغه بایو د لوړېدو د لامل او دلیل په اړه هم څه نه دی ویل شوي. خو د آریانا افغان شرکت عمومي رئیس بخت الرحمن شرافت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د تورخم او سپین بولدک د لارې تر خلاصېدو د کابل اسلام آباد ترمنځ د کامیر او آریانا افغان هوایي شرکت د الوتکو د ټکټونو بیې یو کس لپاره $1000 ټاکل شوي. هغه له خلکو غوښتي چې خپل ټیکټونه دی لدې بای په لوړه له سیاحتي شرکتونو ونه پیری. خو د کامیر خصوصي اوی شرکت په پاڼه د روان اکتوبر په 23مه او 24مه د کابل اسلام آباد ترمنځ یو طرفه ټیکټ بیا 1300 شو، د همدې میاشتې په 26مه او 28مه نیټه 1315 بیا خودل شوی. که څه هم ځینو افغانانو د اریانا افغان هوایي شرکت د لوړو بیا په اړه هم شکایت کړی، خو وی پاڼه ښیي چې د اکتوبر په 28مه له کابل اسلام آباد ته د یو طرفه ټیکټ بیا 9290 افغانۍ ټاکل شوی ده. دا وروسته له هغې ده چې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ تر وروستۍ وسلوالو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تګ راتګ ټولې لارې وتړل شوې. که څه هم د دواړو لوریو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې تر خبرو وروسته په سمدستي اوربند هوکړه شوې او تمه ښودل شوې وه چې ټولې لارې به د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستل شي، خو تر اوسه لا دا کار مده شوه. د یادونه ده چې پاکستان په هم څو ځله له افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې د بیلابیلو دلایلو په ځانګړي ډول د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته تړلې، چې په ځانګړي ډول یې د مسافرو او ناروغ لرونکو لپاره ګڼې ستونزې را پیدا کړې او په عین حال کې له امله د هوایي سفر د ټکټونو بیې هم لوړې شوې دي. خلک د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په داسې حالاتو کې د هوایي شرکتونو فعالیتونه په جدي توګه وڅاري او د ټکټونو د بیو د لوړېدو مخه دې ونیسي.
هم دا موضوع لرو. په دې وروستیو کې د پاکستانیو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده، افغان طالب ځواکونو ترمنځ د نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ سوی اوربند لا پر ځای دی، خو د جګړې له کبله تړل سوي ځینې لارې لا بندې پرتې دي، چې پکې واده انګور اډې دروازه هم د ځای خلک وایي د لارې د تړل کېدو له وجې له سخت کړاو سره مخامخ دي. چارواکي وایي شاید لاره زر خلاصه سي. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمې اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان سره سرحدي دروازه یې د تیرې لس ورځې راهیسې بند کړې شوې ده، چې په واجه یې د سیمې خلک ژوند د مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د سیمې یو مشر ویایي
افغانستان
مشال ریډیو چې د انګوراډا سیمه اوسیدونکي غوښتنې په باراکښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل د سویلی وزیرستان انګور اډا سیمه اوسیدونکي د پاکستان او افغانستان چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې د خلکې او د تجارتي ګاډیې تګ روتګ د پوره د انګور اډا سرحدي دروازه ده زر خلوصه کړي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمې او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم. تاسو مشال ریډیو اوري او سم د خبرونی نیمای تر اغلی او شپږ دین بجې بجې سو د خبرونو لنډی څور پاکستان تحریک انصاف پرون د پښتونخوا ملي او پارټي مشر محمد خان څخه د خپل ګوند لخوا په کمی اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر په توګه نومول دی. په اسلام آباد کې ترګریزه د عدالت د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور احمد پښتون د نیولو امر کړی دی. په سوات کې پولیسو نن د یوې ښځې د ناموس په نوم د وژنې په تور یو کس نیولې دی. هند ویلي په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړی دی. د دې هېواد بهرنی چارو وزارت پرون په خپله ویبپاڼه په یو اعلامیه کې وویل چې دا اقدام یې په افغانستان کې طالبان د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی د هند وروستي سفر په جریان کې له اعلان شوي پریکړې سره سم کړی دی. پر یوکراین د روس په هوایي بریدونو کې د دوو ماشومان په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي. اوسم جو یو بل ریپورت د اروپای ټولنې تایید کړی چې په افغانستان کې د طالبان له حکومت سره د هغه تو افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپای ټولنې ویان مارکوس لامر پروند په شلمه و بخشید اکتوبر په شلمه په بروکسل کې ویلي په دې اړه د روان کال په لومړی کې د طالب چارواکو سره تخنیکی کاچه باندې خبرې اترې پیل کړې دي. د بداسال کې د چ پورستوي کې لشتر لږ شلو اروپایي وادونو له طالبان سره د اړیکو د چینلونو د پرانستو غوښتنه کړې چې لمخې په دې وادونو کې میشتو غیر قانوني افغانانو ته د خراج زمينه برابر شي. ریپورت اورو.
اروپای ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تخنیکی کچه د خبرو پیل کېدل تایید کړي. د اروپای ټولنې یو ویان مارکوس لامر پرون دوشنبه د اکتوبر په شلمه په بروکسل کې ویلي دا اقدام د هغه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتون لیکونه په ټوله اروپا کې رد شوي. نوموړي ویلي چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د اروپای ټولنې شلو غړو هیوادونو په یو ګډ لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د بلجیم د کډوالۍ وزیر د شنبې په ورځ د اکتوبر په 13مه په دې اړه ویلي د شمال جنوب ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خان سره مخامخ دي. موږ نشو کولی هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي ان له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلارو د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د معلوماتو پر بنسټ د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرص، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګري، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالتا، هالند، ناروی، اوتریش، پولند، سلواک، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلی کړي. معلومه نه ده چې اروپا کې د امحال په کوم شمیر افغانان د ایستلو لګواخ سره مخ دي. خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوه ځله لسګونه افغانان کابل ته لیږلي چې د جرمني د چارواکو په وینا جرمي دوسیه درلودي. تازه یو شمیر اوتریشي رسنیو راپور ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دغه هیواد نن سه شنبه د اکتوبر 28مه د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړي چې د جنسي تیری لامل مجرم پیژندل شوی وو د ترکیې لارې کابل ته ریپورت کړي. د ریپورت شوی افغان وګړي په اړه ډیر څه نه دی ویل شوی، خو رسنۍ ویلي چې دغه کس یو دیرش کال عمر درلود او څلور کال د اوتریش په زندان کې تیر کړی وو. دوی دا هم لیکلي چې د اوتریش د کورنۍ چارو وزیر ویلي د نورو مجرمو افغان اتباعو د ریپورت لړۍ هم را روانه ده او د هغه کسانو په وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړي. د یادونې ده چې یو اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و. په سپتمبر میاشت کې طالب استازي ویانا ته راغلل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. تر اوسه دیرش افغان وګړي له دغه هیواده د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د اروپایي ټولنې دغه اقدام په اروپایي هیوادونو کې میش ګڼ شمېر هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رد شوي سخت اندېښمن کړي. په اوتریش کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
مونږ ډېرو په سختو لارو باندې راغلي یو، لاره کې محرک مشکلات کتلي وو، لږه تنده او نو هغه بله ورځ زما کیس رد شوی دی دلته په اوتریش کې. نو ډېر وضعیت هم خراب دی، ډیر سخت خپیم په دې خاطر چې زموږ خو تاسو ته بدله چې افغانستان کې هم هغسې وضعیت دی، وضعیت افغانستان کې هم خراب دی.
په همدې حال کې یو شمېر جرمني رسنیو خبر ورکړی چې د جرمني حکومت پلان لري چې د افغان کډوالو لپاره ځانګړي داخلي پروګرامونه په بشپړ ډول لغوه کړي. د جرمني خبري شبکې ایم آر ډي پرون دوشنبه د اکتوبر 6 په یو راپور کې ویلي چې دا پلان د کډوالۍ د اوږدې پروسې او پیچلو اداري خنډونو له امله نیول شوی. په راپور کې په ځانګړي ډول هغه افغان پناه غوښتونکو ته چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت لړنګې دو وروسته د جرمني د ملاتړ په هیله پاکستان ته تللي اشاره شوې چې د راپور په ټکو له کلونو رئیسې برخلیک لا روښانه نه دی او اوس مهال له پاکستان نه د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي هم چې له تیرو څو کلونو رئیسې جرمني ته د انتقال له ژمنې سره سخت ژوند تېروي وایي په وروستیو کې له دې هېواده د ډیپورټ ګواښ زیات شوی. دوی وای د جرمني رسنۍ وروستۍ راپورونو لا نور اندېښمن کړي دي. د پاکستان په پلازمینا اسلام آباد کې میشت د جرمني یو کیس لرونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د یو خوانه دلته به سرنوشتي ده چې موږ ډېر زیات زوري بل د اولادونو تعلیم چې اولادونه مدلته را لویږي او د تعلیم نه محرومه دي. د پاکستان د پولیسو موضوع بیله ده ځکه د ویزې نشتون چې دی دا د ټولو نه ډېر یوه لویه ستونزه ده. مکمل یو روحي فشار راته پروت دی، نه پوهېږو چې څه وکړو. یعنې کله کله مو زړه غواړي چې غونډه خودکشي وکړو، دا څه شو؟ دا ژوند دا رقم دی.
دغه افغان پناه غوښتونکي وایي کله پاکستان په جبري ډول لیپور شي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. جرمني خبری شبکې ایم آر ډي هم په خپل راپور کې د دغه کسانو په اړه اندېښنه ښودلي او ویلي دي که دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي د نیولو او ان اعدام له ګواښ سره مخ کیږي. په راپور کې راغلي چې د جرمني دغه پریکړه په دې معنی ده چې دوی د خپلو افغان همکارانو په وړاندې خپل اخلاقي مسؤلیت په رسمي ډول پای ته رسوي. د راپور په ټکو اوس مهال په پاکستان کې نږدې 2000 افغانان له پاکستاني ویزو پرته پراته دي چې د جرمني لولوري د انتقال ژمنه ورسره شوې. په دې کې ډېری د ښځو د حقونو فعالان، خبريالان، د بشري حقونو مدافعان او د جرمني پوځ پخواني افغان همکاران دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په وروستیو کې یو وار بیا پاکستان له دې هېواده د بیا اسناد د افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه کړي او په تیرو څو ورځو کې لسګونه افغانان نیولي او د انتقال کمپونو ته وړي دي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شئ.
په جنوبي وزیرستان کې په ډرون برید کې دوه ولسی وګړي وژل شوی دي. په وژل شوی کې وشزه او بل ماشوم دي. دا پېښنن سوي ده خو یو چارواکي د نوم نشور په شرط مشال رادیو ته ویلي چې فوج د وسلوالو ضد د عملیات پر مهال ډرون برید کړی دی. فوج په رسمي توګه څه نه دی ویلي. په قبایلي سیمو کې په دې وروستیو کې د ډرون بریدونه زیات شوي چې ځای خلک وایي زیاتره وخت پکې بې ګناه خلک وچل کېږي. د اشراق مسجد رپورټ اورو.
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال رادیو ته ویلي دي چې د تحصیل لادا بوراکۍ کلي په یوه کور ډرون برید یو سړی او یوه ماشومه وژلې دي. د دغې پېښې حال د سیمې یو مشر ملک سید انور مشال رادیو ته په دارنګ بیانوي.
بیا په وزیرستان د لادا سره نږدې بوراکۍ کلي شي یو ډرون برید شوی دی چې پاک شي. زموږ د معلومات مطابق غیر مسلح یعنی چې کوم شریف عوام دی خلک ټارګټ شوی دی، پاک شي یو مشر دی سره یو بچی کې ټارګټ شوی دی چې دا د بدکسخاتۍ نه په وزیرستان شي څو ما حادثو چې کیږي. موږ همیشه د پورا چکلا احتجاج کړی دی، کلم جرګه کړی دی، کلم مرکه کړی دی. نو موږ صرف او صرف یو غوښتنه کړی دی چې موږ کوم عام خلک پای بچون دي تر سره دي دا د ریشینه محفوظ کړي. نو یقینا په دا صورت حال شي په وزیرستان شي ژوند کول د خپل ژوند سره ظلم کول دي.
د لادې بوراکۍ کلی په ډرون برید کې د وژل شوی کسانې په باراک شه د کوټکۍ سیمه نه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه ماسید ویایي
اپر وزیرستان ډرون باندې په بوراکۍ کلی کې او په یو کور باندې بام وچو چې هغه بام پر دې ځک شو یو کاس د کور ولا مشر او ورشرای یو د دې شو چې خپل بچې په حق وطن خلکی
تحصیل لادہ پولیس و یو چارواکی دینم نشولے لاوج مشال ریڈیو تا وویل چنن سہر مال پوز پبوراکی کلکشے دے وسلاولے پا خلاف ہدفی عملیات کڑی دی چپ نتیجہ کشی پیو کور ڈرون بریت شوائی دائی پولیسو دے دگی پیشے پلاٹنے پہل کڑی دی خود پاکستان پوز لطرفا پا تحصیل لادہ بوراکی کلی پا کور دے ڈرون بریت پا براکشے لیا تردہ وقت پورے سا ہم ویلی شوی ندی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان د غنمو کروندګر وایي که حکومت ورته د غنمو امدادي قیمت تر 3000 روپو زیات نکړي نو شای 50% کروندګر به سش کال غنم ونه کړي. دوی زیاتوي چې که غنم کم وسو نو حکومت مجبور وي چې په ډالرو له بهر هیوادونو غنم وروغواړي چې له دې سره به د غنمو قیمتونه لا زیات سي. په دې اړه د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
د پاکستان کسان اتحاد وایي حکومت د غنم او امدادي قیمت ډیر کم مقرره کړي. دوی وای هر کال د کیمیاي سرو دوایانو تخمونو او د تیلو قیمتونو سیوا کیږي نو کو کتل شي د دوی د خرڅونو په مطابق ورته ګټه نه پاتې کیږي. د یاد اتحاد پاکستان مرکزی صدر میا عمر مسعود چې د میا چنو پنجاب اوسیدونکو دی مشهد رډیو ته وویل دوه کال وړاندې حکومتي ادارو ویلي د غنمو په من 250 روپۍ خپل خرچه راځي نو دا خو بیا ډیر نامناسبه ده چې ګینه سک کال قیمت 3500 روپۍ مقرریږي
اور ابھی تو 3500 جو 3500 کا ریٹ دیا اس سے بھی زیادہ کاسٹ آ رہی ہے ہماری
اس خود درین مزور روپوں نے ہم زیاد خرص رازی زمانگا بدی کہ مون غرم سنگ کر لیشو دا غزیات ہے دے دا اور تا مون لوڑان دے ہم ویلی دے چی دی سر بتاسو پر ڈالر رو باندے دا بہار غنم اخلائیں بدی قیمت خوبا دا پاکستان او پا خصوصی توگا دا پنجاب کرواندگا ایس کر غنم بنا کری تیر کال هم د پندوی بشتونه تر د 100% پورې غنم کم کړل شي وو. سږ کال زمونږ اندازه را چې د 500 تر د 200% پورې غنم کم کړل کیږي. اوس حکومت د بهر نه غنم راوړي دا د 500 تر د 600,000 ټنونو پورې بوي او هغه هم صرف د دې سیزن لپاره. اوس خو په غنمو کې شپږ میاشتې لا پاتې دي او د 2000 د شپږ میاشتو ذخیره نشته دي. میا عمر مسعود هم وویل حکومت غنم نجی کمپنیو ته یا ادارو ته حواله کړل نو دې سره غو بغټه خور خامخا د کروندګرو نه غنم پارزانه بیا خلی نو موړي دا هم وویل دوی هیڅ دا نه غواړي چې ګنې خاریانو ته غنم ګران ملو شي بلکې دوی هم غواړي چې قیمت دې کم وي او هر چاته دې ورسي خو د دې لپاره دوی حکومت ته یو بل تجویز هم وړاندې کړو او هغه څه داسې
یو خاد ډی ای پی خاد 24
کومه کیمیا سره چې په 3400 روپۍ و 2018 کال کې هغه اوس په 15000 او 600 روپۍ ده. سپین سره په 1200 و اوس شپږ څلوېښت سوه روپۍ قیمت لري. پنجاب کې هغه وخت ټیوبل د اوبو قیمت 250 روپۍ یو ګنټه وو اوس هغه په 2200 روپۍ دی. د مومندو د زمیندارانو د اتحاد مشر ګلاب شیر مومن مشهد رډیو ته وویل چې هغه ته غنم د خرڅ لپاره ډیر کم کرل کیږي خو دا چې دا تیر درې کاله په وخت بارانونه هم ونه شو تخمونه هم ګرانو نو ډیرو کروندګرو د غنمو په کار کې تاوانونه کړي
او به دغه غنم چې د خپل ضرورت نه کم سیوای هغه خرڅ کی د راتلونکي سیزن د پاره د غي د پاره چې کم دی خاورې او دغه رنګي د ټریکټر و اخراجات یا پیسټیساید هربیساید وغیرہ کم اخراجات دی هغه دي تر سره کوي خو د بده مرغه د غنمو ریټونه دومره زیات کم شوی دي چې زمیدار د دغه ساید نه د غنمو د کر کلی نه روان دي سبزیانو ساید ته روان دي چیرې الټه موږ په خساره کې پاغی باندې کم از کم یو گھنٹہ چې کم دے دا په 2700 روپے باندې ٹریکٹر چې کم دے غنم کری.
میا عمر مسعود او گلاب شیر مومن دواړو دا خبره په ډاګه کړه چې تر هغه چې حکومت د کروندګرو سره د 13 کالونو په شان مرسته ونه کی نو د غنمو کموخت په پیدا کیږي خو حکومتي ادارو په 13 وختونو کې ویلي د IMF په شرطونو کې یو دا چې د کروندو لپاره سبسیډیان یا رعایتونه دي ختم شي هغه ختم کړي او بل دا چې هم د IMF په شرط کې د غنمو یا د پیداوار د پاره د پاسکو په نوم ادارې هم سکل ختمه کړي ده. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ریسویل پر دی د اکتوبر په 15 د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په توګه سوګند پورته کړی، خو یو هفته تیر سوی نوموړي له خپل کابینه نه جوړ کړی. شنن کې وای د صوبای کابینه په غیر موجودګی کې په حکومتي چارو به ناوړه اغیز پر وزیر، ځکه چې اعلی وزیر په یوازې سر صوبه نشي چلولای. اعلی وزیر وای تر څو عمران خان سره ملاقات نه وکړي تر هغه پورې خپل کابینه نه نالمي. نوموړي د ملاقات لپاره عدالت ته درخواست ورکړی. غلام غوث رپورټ لري.
د علی امین ګنڈاپور تر استعفا رستو سہیل اپریدے په صوبائی اسمبلی کې په اکثریتی رایو نوې اعلی وزیر منتخب کړی شو، خو تر دې دمه هغه د خپلې کابینې صوبائی وزیران، مشیران او سلاکاران نه دي نومولي. په حکومتي چارو نظر لرونکي خبريالان او شینونکي په دې نظر دي چې یوازې اعلی وزیر د صوبې ټولې محکمې او حکومتي چارې نشي چلولی، او د نوې کابینې په نومولو کې دا ځنډ به په حکومتي کارونو او د محکمو په کارکردګۍ بد اغیز پرې باسي. په پیښور کې خبریال سلمان یوسفزی په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي:
آیا کره دې ملاقات یو میش نه کیږي؟ نو دا یو میش په دوی د کابینه نه جوړی، اس یو خبره ده چې که دوه میشتې نه کیږي، دوه میشتې به د صوبه چیرې بغیر وزرا بچري. نو داسې ده که صرف کره دې سی ایم نه کار چلی دی چرته، او موږ لیدې موږ که په ماضی کې لیدلی وی که چرته سی ایم دا ټوله صوبه چلی، نو بیا خو د کابینې عمل دخل نه، خو نه د کابینې نه بغیر دا صوبه چلیدی نه شي. نو لہذا زه خو دا ویم چې زر تر زره چې څونه که وزرا دي، که مشیر دي، که معاون خصوصي دي راغي، دا یو مرحله ده دا مکمل کړی شي، ځکه چې موږ ګورو په سرکاري معاملاتو کې کارونه چې دي دا ولاړ دي. که تاسو چرته لاړ شي، که هیلت لاړ شي، که تعلیم ته لاړ شي، که سی ان ډبلیو لاړ شي، خو منسٹر نشته، وزیر نشته. چې وزیر نشته نو هلته بس تاسو کار څنګه وشي؟ پی ٹی آئی کارکردگی به سره متاثر کیږي. دا خو یو پټه خبره نه ده، دا یو ښکاره خبره ده چې وزرا نه، مشیر نه، معاونین نه، نو راغه صوبای حکومت پرفارمنس چیرې کارکردگی چیرې هغه مخې له نه راځي.
دا چې نوی اعلی وزیر سہیل اپریدی ته په صوبایي کابینې اعلانولو کې څه مشکلات دي چې د لری کولو لپاره یې هغه د عمران خان سره د ملاقات خبره کړې ده. د دې پوښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال او شینونکی تیمور خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل:
پاکستان تحریک انصاف کې د عمران خان نه علاوه لیډر نشته دی، فیصلې اختیار چا سره نشته. بل دې کې یو بل خبره هم داسې ده چې لکه کم خلک عمران خان سره ملاوي کې بهر راځي، نو اسومره ټرسټ ور دي هغه واقعي رښتیا وي که دروغ وي. دې نه علاوه بل خبره دا ده چې وزیر اعلی باندې پریشر ډیر زیات دی، مختلف ګروپونو په پارټۍ کې ځنه ډیر زیات اختلافات هم دي، نو څوک زما کا سنټ جسټ کا، څوک زما کا سنټ جسټ کا. نو وزیر اعلی لپاره دا یو سیف سایډ هم دی چې هغه به ویره عمران خان ماته دا ویلي دي چې دا خلک کابینټ کې واخلو دا ماخلا.
سہیل اپریدی دریز لري چې تر سوې د خپل ګوند د بانی عمران خان سره ملاقات نه وی شوې، او د صوبایي کابینې په نمونه د هغه سره مشاورت نه وی شوې، نو تر هغه صوبایي کابینه نشي اعلانولې. په دغه اړه هغه د اکتوبر په 3 د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د خپل ګوند د بانی سره د ملاقات لپاره یې د عدالت سره هم رجوع کړی ده، خو که ملاقات ونه شو نو هغه د جلسو پلان هم جوړ کړی، او د کرک په جلسه کې به خپل نوره تګلاره اعلانوي.
پھر بھی مجھے ملنا نہیں دیا جاتا تو میں اپنے عوام کے پاس جاؤں گا اور اپنا مقدمہ اپنے عوام کے سامنے رکھوں گا.
کما ته د میلاوی دل موقع را نکړې شو، نو بیا بزا خپل مقدمه اولس ته وړمه. په دې سلسله کې زه د جمعه په ورځ د 400 اولس لزمه په 15 اکتوبر په خیبر کې په امن جرګه کې به دا مقدمه هم پیش کوم، او د اتوار په ورځ د کرک اولس ته خپل مقدمه وړمه، او په کرک کې به د مخکی تګلارې اعلانومه.
اتوار کې دین ان شاء الله تعالی میں کرک جا رہا ہوں، کرک کے عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھوں گا اور آگے کا لائم ان شاء اللہ تعالی کرک میں دوں گا.
یاد دیوی چې د اکتوبر په 8 د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور استعفا ورکړی و، او د هغه په ځای سہیل اپریدی د اکتوبر په 14 په صوبایي اسمبلی کې په اکثریتي رایو د پختونخوا نوې اعلی وزیر ټاکلې شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري. په پېښور کې د اکتوبر په 15مه د خوراک نړیوال ادارې ملګرو ملتونو د خیبر پښتونخوا د زراعتو محکمې لخوا د ښځینه کروندګرو لپاره یو نندارتون جوړ شوی و. په دې کې د باجوړ سودونکو شاید بیبي هم برخه اخیستې وه او د خپل پټي د حاصلاتو یو سټایل لګولی و. زموږ همکار شبیر مجان لاغې سر مرکه کړې راځي ورته غوښ شو.
ډیره مننه بیبي، تاسو خو مشال لیډو سره خپل نوم په جنگلوم سره تاسو کوي سټایل لګولی؟
زه زما نوم شاهده بیبي دی او زه د باجوړی ما باجوړ سره می تعلق دی او زه خپل کرونده کوم او غوړ خپل پټو ځمیداری کوم، بادرنګ کوم، جوار کوم، غنم کوم، بیاس کوم، خدای ټماټر کوم، نو خپل ځمیدار کوم، ابل بکور کې خپل مالونه ساتم، ګړه ساتم، غوا ساتم، سخې ساتم، بزې ساتم، چرګان ساتم، خپل خواري په خپل کور کې کوم، خپل پټي کې کوم او ذکر دیو حواله سره لکه دیو مونږ ته دا پروجیکټ کوم را لې دیو مونږ لکه دونه په یا راکله چې لکه مونږ دې ځای ته ورسولو ته مونږ دې پته مونږ ته نو دا څه چې ما را وړي دي دا مونږ په کور کې یاسي چې راته ښاشي چې ډیران دی وغرزو اوس مونږ ته دونه پته ولګه دا چې دا ډیر قیمتي دي او دا خرڅيږي
دا څه سي دي تاسو لګلو مونږ والي
دا کشماله دي او شینچې دي او ملکونډي ده او دنیا ده او وچکلی پیاز دی او بل د پیازو پانی دی اغه نه مساله منګه جوړاو او بل څه شی دی تورمچ نه دی دا 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 غره دا مروانډي وتو لکه د چا خېټه خراب یا ولټي کوي زپی راشي نو لکه خېټه خراب ژوند دی لپاره دی دا ټول اهم شی نه دا د دوايد پر زمنګه د سیمکا دا چې دا اغه کم بوټه سرجی نو اغه د دوايد لپاره یې خو مونږ ته پته ني نو اوس مونږه دا پته ولګره دا ارز لکر دین د وای کیږي دا بنی ادم له خدي په بدن کې کار کوي نو موږ ته اوس پتا ولګیدل موږ ته دا پتا مخ کې نه و مخ کې لکه وو خو موږ ته پتا نه و موږ ډاکټر منډه موږ کوله اوس به تا خېټه خراب شول او تا نه دا د شې نغبر ګوټ کول نه دا او د دوه دانی چینی دی ورورتل او دا دی وسکل نو ستاده خېټه دړ په قلاری او بل د چې چاله زمونږ غوا ساتو شملې کو دا غنه غوړی کو چرګي ساتو انډی لالا شې انډی خرڅو به شي بچو ته دوغه بچیم خرڅو ډیر ګران خرچيږي لکه د کورانه کار شې چې دی هغه ډیر قیمتي دی لکه د باجوړ چې کم څه شي مونږ په کور کې نه ډیر قیمت دی خو مونږ ته پاتا نه و مونږ ته وځه پاتا ولګي درا چې لکه دا خو ډیر قیمتي دی او ډیر خدي نه مونږ ته وځه پاتا ولګي دلا
دا راته وي اکثر خلک وي په خانه پښتنو کې دا د غیر ځنانه کار روزګار ته نه پریدیا وسره کومک نه کوي تاسو په کور کې سم هوي
نو زمونږ
زمينم تاسو سره ولاړ
سي دا زمونږ په کور کې خدامو حل کنه چې په خانه خو چاته پاتا نه په خانه خو ام پړه خلک شړ خلک او نه تعلیمونه او نه سبقونه حدیث نن خبر خو زه هم ډیر راوالی و سړو به راوالی غرون نه وته واخه به راوړل او قدش به خپل به راکول اوس خو دسي دوران دی چې اوس خو ټیټی دی خپل به نشته دی وان نشته دی اوس خو ټیټی دی او لونه په ټیټو کیږي د لاس هغه مسه ختم شو ترې شلی دی موږ د سړی سره د سړی سره یو ځای مخبر ګولاړي سړی را سمرسته کوي کوم څه سړی و مرستانه کوي زموږ سره زوی مرستانه کوي نو موږ نن دی حال ته نشه رسیدلې دا خو د سړی په ساته موږ را ورسیدلو موږ په اتفاق خپل کار کو ارزیل چې کوم کار کو په مشورې کو په اتفاق کو نو کاغذ موږ سړی خبره وکړو کاغذ موږ خزه خبره کو نو موږ د اعلان کې د سړی نه موږ په کور کې ډیر خدمت کو خو دا چې کار دی چې موږ زبر روپۍ لاس نه راتللی او چې کوم خدمت کو نو موږ له سړی نه راي ما په لاس کې روپۍ نه ولیدي دا ارز ما را وړي دي سړی نه په جمع نه کور روپۍ نه لیدلی دا زما د کور را وړي دي او 100 روپۍ ما په لاس کې ولیدي اعلان کې دا روپۍ زر دی په بچو خرڅ کو زی ځان نه خرڅ کوم د دې بچل به تعلیم با کوي د سکول پیس به ورکوم د مدرسې پیس به ورکوم جامې ولا پیراړم پیزار ولا پیراړم خپل خو د کدامې مرټینګ کلی دی نو نو کدا کارونه مرنه کو سرجی او نور جزاک الله
داسي با جوړ کې داسي نور سمره ځان استاد په شان چې هغه دغه شان خپل معاش کې خپل کار روزګار کې نور مشته کنه
نور داسي کسان دي چې زما سره خپل په دې فراج کې یو کم ډیر ځنانه دي لکه زه ما سبق نه دیوالې نظر سه 1 2 3 نشم ویل کنه زه د پښتو خبرې کوم یو کم ډیر ځنانه دي اغیم ټولی د کاروبار کوي اغیم ټولی نو د فراج نه ځنې روپۍ ما غشتي دي خپل کاروبار نه پرون کړی او ټولی ځمیداری خزي دي او ټوله خدمت کوي او اوس را پسې نور خزي راځي او سوال او زارنه را تکي چې لکه منګه پکې واخله او دلته د میډم سره سوال ځای کوم مشوره کوم چې نور خزي آلی نه چې نور ویل کما خزي ټوله تیاری دي ام سړیم را پسې راځي او خزي راځي خو ته ما لکه د میډم تر اجازه نشته
ډیر من تاسو مشالې ډول
وخر مشالو جزاک الله جزاک الله سلام
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د ملګرو ملتونو اداره د یو ان اوچا د اکتوبر په 12مه په خبر کړي یو ریپورت کې ویل چې روان کال په ژمي کې د نورو کلونو په مقابله کې یخنی زیات وي. ادارې د موسم د یخېدو وجه په پیسیفیک سمندر یا بحر الکاهل کې د تودوشي درجه ټیټېدل او یخې هواګانی یا ایشیا ته د ور داخلېدو شولې دي. د موسمونو د چارو ماهرین وایي د داسې یخنۍ سره بارانونه ودرېږي او په کروندو کې چینې یا د واورې برخې پرخه پریوزي چې له امله کروندې، کاروبار او د ژوند ګڼ اړخونه اغېزمن سي. د مشال ریډیو خبریال شانواز رکسي په دې موضوع د کروندګرو موسمیاتو ماهر سره خبرې کړي، نو راځي چې ورته غوږ شو.
ملګری ملتونه وایي چې سکل ژمی کې به پاکستان کې د تیرو څو لسیزونو هم زیات یخنی وي. دوی په خپل پاڼه د اکتوبر په 10مه لیکي د الکاهل یا پیسیفیک په نوم د سمندر هواګانی بدل ته ورسیږي چې له وجې به ټول ژمی ډیر یخ وي او دغه عمل یا یخیدونکو موسم ته لا نینه نوم ورکړی شوی. دوی لیکلي چې د یاد سمندر چې د شمالي او جنوبي امریکا سره هم لګېدلی هغلته د تودوخه درجه ډیره زیاته ټیټه شي او بیا د نړۍ د ګڼو هیوادونو ژمی هم ورسره یخ شي. دا چې کله ژمی کې ډیر یخنی وي نو د ماحول او موسمیاتو ماهرین وایي چې هغه کال باران هم ډیر کم وي او په کروندو باندې چنئ یا د واورې پرخه غورځي. مشال ریډیو د محمدو د کروندګرو د تنظیم جنرال سیکرټري رشاد خان صافی سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې هغلته د اوبو نهرې نظام نشته نو کروندې په کویانو دي او ځمکه هم خاورینه ده نو پرخه هم پریوزی.
د یخوالی د وجه نه په دې موسم کې زمونږه سبزی منډي هم ولاړه وي. داغه وجه دا د دلته کم یخنی وي، نغه ډیره زیاته کلکا او سخت یخنی وي. داغه کې چنئ کې زمونږ په علاقه کې کنګل کېږي. داغه د وجه نه چې کم دی نو ډیر زیاته سبزی نه چې کم دی نغه نه کېږي. او سکالې په شونګي نورم ورکړي د چې یخنی به سخت وي. زمونږ په علاقه کې چې کم ټماټر کېږي ډیر خا ریټ کې داغه چې یخنی سیوا شي او کنګل چنئ شروع شي نو دا چې کم دی بالکل متاثر شي وچی. دلته چې کم پالک کېږي ڈبل پالک کیگی یا نری پالک کیگی یا دزی دے چکم تیفر دی یا مولی دی گازر دی داسه قسمه سبزیان ٹینڈے وغیرہ چ سمرم سبزیان دی پر وقت کی چکم دے نا مکمل دے موسم دے یخوالی دے وجن دل تو چی سی
دا چیلانی نا پونم یخوالی څنګه جوړیږي او ددی اغیز به څه وی. مشال ریډیو د موسمیات محکمې پیښور پخوانی ډایریکټر او د موسمونو ماهر مشتاق علی شان هم دغه پوښتنه کړی دی.
کلایمیټیکلی چې کوم چینجز کیږي ټول ګلوبل یعنی ټول دنیا کې دا هغه باندې ډیپند کوي چې وینډز به کومې طرفه راځي او لو پرشر به چرته وي، هاي پرشر به چرته جوړیږي یا بیا سمندرونو څه کیفیت دی هغه به څه دغه وي. نو دې کې یو درې سیزنونه دي هغې کې یو وي چې د انډین اوشن نومونه چې کوم لاندې پروت دی اریبین سی مته انډین اوشن بیا او بنګال دا ټول نومونه دي. نو دې چې کوم سرفیس ټمپریچر دی هغه نارملی راوغشته شي بیا چې کوم دا اټلانټیک اوشن دی د هغه تر سمندرونو چې دی سرفیس ټمپریچر راوغشته شي او چې کوم پیسیفیک اوشن دی امریکای سایډ لګیدلې جاپان سایډ لګیدلې دی هغه سرفیس ټمپریچر نو امریکای سایډ کوم دی دی کی اوف نام نه دوه درې کله پس راځي کله سترونګ شي کله ویکی دی چې کله سترونګ وي نو هغه تا لانینا وته هغه د نارمل نه دی راځي خشي نو د هغې کرنس چې تر موږ پورې پاکستان انډیا جاپان دې ټولو پر راغسی نو هغې پوځ باندې لږ یو خدای چې ځینې کې خشکي وي باران نه ډېر کم وي د هغې وجوهات چې خو دا یو سیز نه دی دا درې څلور سیز چې راځي چې هغې نه پس موږ دا ویلی شو کنه او بل دای چې دا ټمپریچر هم چې دی نارمل نه دوه درې ډیګري کمی
دا زمونږ دلته کې اګریکلچر دی کې فرق لا استاد ته کې انساني ژوند دی هغه هغه په کوم کوم ځای کې دا مونږ به اف یا دا فائدہ را کولې شي یا شاید نقصان هم را کولې شي.
چې نقصان په دې توګه را کولې شي چې مونږ که تاسو ګورئ کرک شو لکه نروت شو نو خار شو دې کې زیات تر دې مونږ باراني فصلې نه دي نو یو خو باران نه چې کم شي هغه ته ډېر زیات نقصانات کوي لکه غنم تاسو ګورئ هغه باران سره ریلیټډ دی یا چې دې تاسو چړاو ګورئ یا نور داسې درې څلو کسي چې مونږ په دغه باندې کړو کنه چنئی جتنا حکومت یاد آئی آگا بھی چانسز بھی چاہیے
مشتاق
علی شوی چې د پاکستان په موسم به دوه قسمه اغیزې وي، یو دلته خپل په غرونو د واورو ویلې کېدو او د ځنګلونو د کموخت وجه د بې موسمه بارانونو یا موسمي بدلون، او بل د لانینا. نو د ده په خبره چې امکانات دي چې دې سره کروندې او روزګارونه هم ډېر متاثره شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.